احمد شبریم د ازادي راډیو د ټوپ د خبرونې دا ودی دونکو هر کله کوم اسلام آباد له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیلو وتلو ته اندېښنه ښکاره کړه.
د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان مسؤولانه خارجي پوجانو د وتو ملاتړ دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونه نیولي
د دوو سوو په شاوخوا کې چې په کان کې نه ځواکات پلونه
د ایران لاری ترکیه ته یو افغان د خپل قاچاق سفر کی سره سره شریک دي. شریک کورونه شدي کبي د کور کلي په پروګرام کې دا ممکن سره
شریکي
تر هر څه مخکې خبرونه افغان ځواکونو ارغنداب ولسوالۍ ونیوله. د کابل جلال آباد پر لویه لار الوسول شوی لوی پل بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 نوي کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې د ماینونو د شنډولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ وروسته له شپږ میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 په سلو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی و چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره ده. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دورانی له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک وو او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا یې له منځه ویوړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ سي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه یې له دوه میاشتني سیستم نه یوې میاشتني ته واړول. د دغه شرکت ویاند وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام یې د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبره یې د دې کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او په راتلونکي نږدو وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځیږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډېره د افغانستان له دوو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي چې وخت ناوخت خلک د پرچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بي شي. دغه افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سنرایز حیدرآباد په لوبډله کې لوبه کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هند کرکټ غوره لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نېټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندی جالینا پورتر څرګنده کړه چې واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي. دی وویل اوس مهال د دواړو هیوادونو پلاوي د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدلی دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوه، خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنګي بیړۍ استوي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون ماښام د جرمني ډی پی اژانس ته وویل دا بیړۍ د باسفورس بندر له لارې تور سمندرګي ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیرې دوشنبې پورس دغې سیمې ته د بیړۍ د استولو په تړاو له خبرو ډډه وکړه، خو ویې ویل دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې دې سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسیې د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. ترکیه ویلې ټاکل شوې د امریکا د بیړۍ د اپریل میاشتې په 14 او 15 له باسفورس بندره تیر شي او د مې میاشتې تر 4 څور سمندرګي کې پاتې شي. انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 115 تنه نیولي او د انساني قاچاق 1500 قربانیان یې ژغورلي دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسه کې دی ترسره شوي دي. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس یا انټرپول وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. پاکستانی چارواکي وایي که امریکایي ځواکونه په بیړي او بې مسؤلیته ډول له افغانستانه ووځي دا کار به یې ویجاړوونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وکړه، خو دا یې روښانه نه کړه چې دا ویجاړوونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د دوی له پخواني دریځ سره توپیر لري، ځکه پخوا یې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه باید د دوحې د تړون له مخې په خپل وخت ووځي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د منظم او با مسؤلیته وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنیو پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړوونکو یا ګډوډوونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې خبري ناستې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودری ویلی دی چې سملاسی او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو موقعه په لاس ورکړي چې هغه د دپټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستاني چارواکو نوی دریز د دوی له پخواني هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 20 ورځو پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوحې په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا لخوا د دغې ژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به یې ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه ځسه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لمړی د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لمړی نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی. دا زربلجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوه تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نو موري ویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتونکی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ ویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه شوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځې له هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو شخونه اورېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لارې چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت په لاس کې دي.
د شاغلي رسولي په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفي ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سوو عمل منفي ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفي پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه ولاړ. پلچکان که ووایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که ووایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي، سل شوي دي، نړیدلي.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځې لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي.
حالات خو نو دا شراري حالات دي وروره، دا جنګ د دغه حالات دي خامخا. نو یاره خو دا سهار دلته پر دغه ځګې تابین کې لا سهار جنګ دالته ګوره، یو شی اور اخیستی و دوجه وسم لاړېدي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پلا لارې لاس ول، داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې راوستل. هغه بېرته دلته تیارې راغلې، دلته بمبار وکړه، نو بېرته لاس سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، سرایونه نړېدلي دي. دا اوس هم جنګ چالانه بیا دی. نو د مسلمانانو کورکښتنو کورونه ګر خراب شوي دي. نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې، یا وږی یا تږی.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومته غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه، کورونه باغونه او ویالې تخریب سوي دي.
در غنده او خلګ ډیر خورسوله، ډیر دربدرسوله. په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلیص خمر راوړي دي، پر غنده باندې داسې حالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې در غنده خلګ ټوک ټوک سوله، ستړي سوله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې در غنده خلګو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک دربدر دي، سراینه نه لري. په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله د 12 کاله لا سره وړنې مو د خاورو سره خاورو سولې، کورونه مو ونړېدله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي، ولې خرابې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ارغنده ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر 2 ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار له ډېرو سړو تودو تیرولو وروسته بیرته خپل وطن ته ستون شوی، د خپل سفر ترخې کیسې کوي. د محمد اکبر په نوم د دې افغان سفر له پکتیا پیلېږي او په ترکیه کې تمامېږي. هغه چې اوس په خپله سیمه کې خیاطي کوي وایي هغه سختي چې لیدلې په بل چا یې نه دي پیرسو. تفصیل په دې راپور کې.
غر ته وړلو، غر کې باندې څلور شپې وکړې، داسې یو غر ته.
شل کلن محمد اکبر د نوې ځوانۍ په درشل کې و چې بهر مېشتي وکلیوالي زړه د بل وطن په ښکلاوو، کاروبارونو، پیسو او هلته پښتا سنتیاو ورمین کړ. اکبر وایي بلاخره یې له خپلو او پردیو پیسې په پور کړې او له قاچاقبرانو سره له هوکړې وروسته یې د سفر بوټان په پښو کړل. لومړی له پکتیا نیمروز او بیا له یوې ډلې سره بلوچستان او وروسته ایران ته ولاړ. د محمد اکبر د سفر کیسه ښایي په لیکلو او اورېدلو لنډه وي، خو هغه نخوالې چې پر نوموړي د سفر په بهیر کې تیره شوې اوږدې او له مرګونو خطرونو ډکې دي. دی وایي داسې موټر چې د 15 کسانو لپاره وو، قاچاقبرانو پکې 2-15 تنه ځای کړي وو.
پیسې راکوي د دې ځای نه جګ شي پاتې گئی په یو ځای کې مونږ پکې شوي وو. مونږ سره اوبه نه وې. یو کس ته مونږ چې اوبه راکړه مونږ باندې ګنده اوبه خرابې اوبه په کوټه کې اچولې وې. یو کوټه اوبه مونږ ته په 6000 تومنې راکړې. هغه مونږ اغېستې دي او مونږ چې کلي دي درې شپې درې ورځې هم مونږ ډوډۍ په سترګو ونه لیده. مونږ ته داسې ډوډۍ راکوله چې مطلب هغې ډوډۍ باندې مونږ نه مړېدو او نه داسې نهار پاتې کېدو. که نه په یو اتاک کې مونږ اته شپې مسلسل په مونږ اتاک کې مونږ باندې وکړلې. بهر یې نه پرېښودو. پسې په اتاک بند و کل پې راچولو.
اکبر وای په لاره کې یې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیې او ایران پولیسو مرګونې وهل ټکول ورکړي. د سفر ځینې ملګري تری تم شول. ځینې ایټاپیان او ځینې بیا د خدای په هیله لا هم د ترکیې او ایران ترمنځ په سرحد کې په واورو کې پراته دي. دای وای له خپلو ملګرو سره د ترکیې خاورې ته په څلور ځلې داخلېدو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکولو وروسته یې بیرته د ایران خاورې ته راوګرځول. خو وایي کله چې ټولو پیسې ورختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هېواد ته راوګرځوه. اکبر اوس په خپل کلي کې جامع ګنډي خو ترڅنګ یې نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخي کیسې هم کوي او وایي غواړي له دې لارې نور ځوانان په قاچاقي لارو لتګ وژغوري. حضرت محمد فقیری همداسې یو ځوان دی. دی وایي بهر ته یې په قاچاقي لارو د تګ زړه ښه کړی و خو اوس یې پرېکړه بدله شوې ده.
تل مې چې د کچاکي لارو اروپا ته لاړ شم کله مو چې ملګری راغلو دغه کیسې راته وکړې نو بالاخره مو دغه پرېکړه وکړه چې خپل هېواد خپله خاوره ډېره ښه ده.
ناامني جګړه بېوزلي بېکاري او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنیو هېوادونو ته په قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کېږي. د پکتیا ولي محمد حلیم فدی وایي په قاچاقي لارو د تګ لاملونه یې پېژندلې او د حل لپاره یې کار پیل شوی دی.
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغوی هم کارخانی جوړ کړي فابریکې جوړ کړي تر څو ځوانان په افغانستان کې دننه ورته د کار زمینې برابرې شي.
لوړ ولور او یو شمېر نور ناوړه رواجونه هم ګڼ ځوانان بهرنیو هېوادونو ته په قاچاقي لارو او یا هم په سختیو مزدوریو پسې تګ ته مجبوروي. هغه ستونزه چې د پکتیا ولایتي اداروایي د عامه پوهاوي له لارې د هواري هڅه کوي. پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو په اړه ناسم معلومات او وضع هم د دې سبب شوي چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپلې کړي خو د دوی له منځه ټول منزل ته نه رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د تیر اونۍ د سفر هدف څه و؟ القاعده په افغانستان کې څه ته سترګې په لاره ده؟ دا موضوعات نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې دي. دې خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
فارن پالیسی خپرونې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیکې دی روسیا په جنوبی آسیا کې خپل زور ښیي. په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مسکو هڅې ښیي. لاوروف تیره اونۍ لومړی نوی ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ. د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یو مهم لوبغاړي بدل شوی دی. خپرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په تیره میلادي میاشت کې وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و خو د هند استازی هلته نه و. مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قبولوف ملګری و. لاوروف د اپریل په شپږمه نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه. د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی. لانګ وار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نور تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خپرونې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانګ وار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي که ټولې نړۍ ته نظر وکړئ نو به وینئ چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځې افریقا نیولې تر جنوبي آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکه نه لري، خو د مرخیړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړې دي. د دفاع او ډیموکراسۍ د بنسټ کارپو بیل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغو فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیج د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانګ وار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د اتلس جامع جوماتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جماعتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړې بودیجه جوړې شي. دیني عالمان د دولت دا کار ستایي او وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمی شي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده زادوی رادیو ته وویل تیر ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی و ترڅو د دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمه ییزو چارواکو سره د جمهوري ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې له روانو پروژو په ځانګړي ډول په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. دا شاغلی جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبرۍ د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دوی وغوښتل چې باید په خپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلی چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دینی عالمان د جمهوري ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کار نوستاینه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو تر څنګ دینی مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا شي او مثبت ګام ده. خدای دی وکړي ولسمشر چې څو چند دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جایات او برجسته او وطن دوست دینپال حقپال او علما هم جوړ کړه. د منبر جوړېدل، د محراب جوړېدل، دغه دی فار هغه څوک چې د منبر وارث لکه علماي دین د هغه جوړېدل تر مساجد ډیر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړې پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړېدونکو یو شمېر جماعتونو کارونه شروع شوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د اجازې نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډېدلې دي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په ناامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي ترڅو په پاته ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ سوي او یا بیرته رغول سوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل سوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په امریکا کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتېدو دی. د دغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی. په دې اړه به وړاندې تفصیل درکو، خو اوس به یو بل مطلب راواخلو. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شهزاده فلیپ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. دغو مشرانو ملکې الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولي دي. شهزاده فلیپ پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین درسره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شهزاده فلیپ د مړینې په ویر نیمه ځوړند دي. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کورونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګېډۍ ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخه خې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کېږي. که څه هم تر اوسه د شهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیرو څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلیپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کېږي. شهزاده فلیپ 99 کاله عمر درلود او څه باندې 70 لسیزې د ملکې الیزابت خاوند وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلیپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلیپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی وو. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، ده د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلیپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه وو. فلیپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګېد او د بریتانیا تابعیت یې واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلیپ څلور اولادونه، اته لمسیان او 9 کډوسیان پاتې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نویو خواله رسنیو شهرت په زیاتېدو دی. د دغو ټولنیزو رسنیو په منځ کې یو هم کلب هاوس دی چې هر میاشتې په امریکا کې لسګونه زره کارکوونکي زیاتې شي. پیو مؤسسه چې هر کال په امریکا کې د خواله رسنیو د لیدونکو په اړه نظر پوښتنه کوي، په تازه نظر پوښتنه کې ویلي دي چې د نویو ټولنیزو شبکو له ایجادېدو سره سره د فیسبوک په شان پخوانیو چندان لیدونکي له لاسه نه دي ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د پیو نظر پښتون کې مؤسسه د تاسو څېړنې پر اساس د ټیک ټاک، کلب هاوس او نورو خواله رسنیو د بازار له تولیدو سره سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکي کم شوي نه دي. د پیو مؤسسه په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړي شودل شوی چې په امریکا کې په سلو کې وښ په فیسبوک او په سلو کې 2 یوه نه یوه ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکو زیات شوي هم نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوې دي. د فیسبوک په سلو کې نږدې 70 کاروونکي وایي د ورځې یو وار او کابو 49% نور وایي چې د ورځې 2 دا شبکه ګوري. په دې نظر پښتنه کې ویل شوي چې په امریکا کې نږدې 1.5% خلک له یوټیوب څخه کار اخلي. په دې څېړنه کې همدا راز راغلی چې تر دېرش کلونو کشران تر ډېره ټیکټاک، سنپچټ او انسټاګرام ډېر کاروي. د دې سروې له مخې ځوانان له یوټیوب او نورو شبکو چې ویډیوګانې خپروي هم ډېر کار اخلي. په سلو کې یو اتیا لویانو چې په دې نظر پوښتنه کې ګډون کړی ویلي چې له یوټیوب کار اخلي، خو په 2019 میلادي کال کې په سلو کې نږدې یو اویاو ویلي و چې له یوټیوب کار اخلي. دا لومړی ځل دی چې پیو مؤسسې د ټیک ټاک په اړه هم له خلکو پوښتنې کړې دي.
لنډ خبرونه. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې د ماینونو د شنډولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالۍ وروسته له شپږو میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. د ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی و. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی و چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه یې له دوه میاشتني سیستم نه یوې میاشتني ته واړول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلي ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بېګا پیل شو لوبی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندې پرون وویل چې واشنګټن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ روان اونۍ خپل کار پیل کړي. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي او انټرپول یا نړیوال پولیس وایي په اروپا او افریقا کې 115 نوي تنه نیولي او د انساني قاچاق 500 قربانیان ژغورل دي. د سجی راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریحي پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام ته به ورشو. په دې پروګرام کې یو اجتماعي مسله څېړل شوې ده.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. ولی ځینې جوړې چې نوی واده وکړي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند هم لري، خو بیا هم له ستونزو خلاص نه دي. آیا ځان ته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلی شي؟ او ولی اکثره نوی واده شوي جوړې بیل یا جلا ژوند خوښوي؟ نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې د راپور تر څنګ د کورني مسایلو له کارپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو له بل سره توپیر لري، همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي. څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځان ته ژوند په ارمان دي، خو هر سبک ژوند ځان ته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه چې د کور میرمنه ده، په دې اړه داسې غږېدلې ده.
که مې واده وکړو ته نه اسې، څوک نه و چې راته کار وکړي، څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن، څوک نه چې سودا راته راوړي. کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته، نو زه ته کې تنه کور کې پاش نجړه مې په تنګېږي، کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې. او که څوک چا سره یي، خدا خو ډېره ښه خبره یي چې مستقر ژوند هېڅ ښه نه ده. یا مریض شم، داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم، چې یو ګیلاس اوبه څوک راکړي، یا یو چای راته دم کړي. که چېرې لاړ شم یو وظیفې ته لاړ شم، بېرته راشم کور ته، دروازه خپله قلفه، خپله وازه، که خپله قلفه، که څوک نشي دروازه درته وازه کې، ستړي نشي درکړي درته، یا چای درته تیار کړي، اوړي مخکې درته کړي. په دې خاطر باندې مستقل ژوند هېڅ ښه نه ده. یو جایي ژوند ډېر ښه یي چې صمیمیت یي، ټولې یي، قدر عزت دي. هسې کور کې نه تنه که نه وایم، تنه تنه یي ون تېرېږي. که مریضه مې څوک احساس نه شته، څوک نه وایي چې دا مریضه ده، یا څوک تنه یي ژوند نو ډېره مشکله ده، ډېره سخته ده. په هر حالت کې که د ماشوم پیدا شي، ماشوم به تکي تنه مریض شي، دفتن ورته ورخطا کېږي، نه پوهېږي چې د څه رقم دوا نفر کې یو غټه خزانه یو نفر نیچل تر راهنمایو کې.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اولو ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري. نورې خبرې به له نوموړي واورو.
ما کله واده وکړه نو کله به چې زما میرمن مریض کېدله یا کمشي ته شوق راته چې دغه شی راته راوړه بازار نه، نو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول فامیل ته راوړله، ځکه چې پنځمه ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځمه خویندې ول هغوی په کور ول، مور پلار و الحمدلله. نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جیب کې به م راوړه یا پټ به م راوړله، نو هغه غل غوندې به راتلم ما خوادې خوا به م کتل، تو څوک به ونه ګوري چې بیا کوټې ته به نه وتلم، ډارېدم چې بوی ونه کې څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به م نه شو بولی، د ژوند نه به خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به م نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چېرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې چی غواړي، میرمن چې چیز ته زړه کېږي، که کالج د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستوره بیا وایي سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ یې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده.
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي. و خو جنجالونه طبعاً د مثلا د خواښې د خبرې، د خسر، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرو نه بېغمه یې. څوک هر څه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، ده څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې آسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه یکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو سره تر هغې چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دې نه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دې نه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد ښاغلي زلمی اوتک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوي واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو. دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي کور یې بیل وي او بیل ژوند ولري ولې اله دلته څه ده استاد
څو اړخ لري یو اړخ موږ مطالعه کړو واضح شو دا انسانان په دغه عصر کې چې ژوند کوي موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده په دې معنی چې تخنیکي وسایل او طریقه د انټرنیټ او طریقه موږ دا دنیا سره وینو نور جهان وینو ملکونه وینو ټولنې وینو کورنۍ وینو چاته دا ځوانان سره کوم ژوند کوي دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي موږ په ټولنې دا یو اړخ ده بل اړخ دا ده چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده یعنی په سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی غټ مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دي په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا ارزښتونه د پیړیو تر نن زمانه پورې روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند غټ ارزو ده وخت چې واده کوي دغه یو ټولنې ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چلته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خویندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيدېږي دلته ډوډۍ خوري دغه ځای نه ځي کار ته او بیرته راځي د کار ثمره او اصل په دغه کورنۍ کې بیرته مصرفي کوي چې دا د ځوانانو لپاره په دغه اوسني شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلي یا د انټرنیټ دری کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لا زغوري هغه څو چې دوی عاید لري دغه عاید نه څه مصرف کوي څه پسنداز کوي سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی غوړي ماسته برنامه تک
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزین ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزه مشکلات درلودل شي څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي تاسو نه په دې مثلا په افغاني ټولنه کې تاسو د کابل ټول افغانستان نه دي یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصل زراعت دی یو فصل تختی نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری غزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وګړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډیره غټه ستونزه ده دا به کور د حکومت دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه مغاسته چې مشکلات یې ستونزې پکې دي اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضرورت وشه چې دوی د پد دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغه یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او باندې کې یوازې په کوټه کې خوش یا برابر څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کیږي دا ډېر وخت تاسو ویني چې موږ ځوانان ودونه کې بیا زیده عربي هیوادو ته ځي همسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کېږي څوک به دې سرپرستي وکړي څوک به دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره مرسته وکړي دا غر خونه دي چې ستونزې لري
اوس به ستاسو راش په خېګونه باندې چا یا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کیږي یعنی زموږ ځوانان علاقه مندي دا ګټه هم درلوده شي کوم ګټه لري
اقتصاد کوي ملک رسیدلی وي بیا ګایي ستراتیژي کوي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحله ته رسیدلي دوی واده وکړي او د واده بار خپل ځان ورسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه اول ګټه یې دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه یې دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرحه جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله څه کال څه کوم کال څه کوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نه څومره ده څومره دا د ژوند ټول برنامه یاګه ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هغه کولای شي په لیکول شي او ورته کولای شي دا شي ګني
ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو ورودان ګرانه دوستانو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
والله
بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سورونه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مستخین لدو تر چلو رو بجو
اچار اچار اچار
ده توشی اچار
ده گره اچار
جوڑون که ننگیر نشنا
پاگو آریدونگو سلام تیر کال څنګه درباندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسی، بیکاری، تشویش و اندیښنو به درباندې تیر شوی وي ځکه پرته له دې بل څه ونه دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي هیله ده چې خوند درکړي نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریا ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو ښوونځي ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یوه وړه نمونه درښیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستي مضمون دی. په کاردستي کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسې ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستي مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستي نمره یې غټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته اسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.